صفر او یا ندیرش سلور نوی پندس او یو دیرش بلش میره ده صفر او یا واتیا دوست او دو او یا درست الویش درمش میره ده صفر او یا دوست او اتاتیا صفر وست او ننوی هم در انگزمور ده واتسپش میره ده صفر او یا ندیرش سلور نوی پندس او یو دیرش
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوپیسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو سانه ته د حال ور صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه سپاره دی.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کاظمی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی. دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانا څوک ورسره پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسې. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسې. صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځلی بیا تکراروم. صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور اویا. بیا تکرارم شمیره صفر اووه اته یو سلور سلور شپږ نه اووه سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي. صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتو خان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0 یعنی 0 5 15 9 5 15.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره درکه دي. په هغه وخت کې د دوه عمر 18 کاله به وو انشاءالله رحمان. اوس به انشاءالله بي داسې 18 کاله کې به وي د دوه عمر. نو کچیر چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شماره زمش سره اړیکه ونیسي. 20 98 1 په پارسی به نو کوم 20 98 0 15 0 15 0 3 0 2 0 1 به پارسی درته بیان کوم. 20 98 915 0 430 230. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته. زه نورالله هجران یم له کابل. مونږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، او داسې 18 کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او 0 5 15 9 40 یعنی 0 8 1 1 0 5 5 4 9. دوهم اسمارا انټین سمارا دا 0 5 9 5 0 5 5. یعنی 0 5 3 9 3 9 5 5. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدګل په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کاران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمو د عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا 16 کاله کېږي چې دا څخه درک دی. اصلي د عاشر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمو مرکز د لشکرګر ځوانان نسیم نه درکته وي. اګه هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د کلیم پر دغه شمیره اړیکه ونیسته. زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره زه لري 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو 2 ځانیې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی. هغه شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي. او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د نوزاد نشپس په شاید جدا 2 کاله بنزیات کم کیږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره ساده ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 8. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم. 0 3 1 2 9 1 8 8 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سره غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالو خیلو د کلي اوسیدونکو دی. د پنځه میاشتې کېږي چې نه درک دی, هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات وي وروره پر دغه شماره دي موږ سره تماس ونیسي. او سلام احترام
ګران وروره, موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم, د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم, او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ, ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم, خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو, دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي, چې د پلار نوم یې جانان اکا, ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي, که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم, 0-8-9-8-6-6-1-5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب, تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکم تر اغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو مرګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی, غنم رنګه الګ دی. بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم. د پلار نوم یې دا حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی. نو زه خپلې د واټساپ په خپلې شخصي شمیرې ورته یاداش کوم, په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټساپ شمیره د 0-1-1-4-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0-1-9-15-5-0 یعنی 0-1-9-3-0-8-5-4 اخري و. بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0-8-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورساب شمیره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
عزتمنو دوستانو, د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو, محترمو اوریدونکو, تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د آزادی میلمه.
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ بیا د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته څو عمر عمرومه دا پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده، عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستی وو، د هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چېرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنۍ چارو وزارت، البته د جرمني د باندنۍ چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دېخوا خوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه، نو ځان راته داسې محسوس کړه شو، نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل کوم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په 1940 کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې، حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي، د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایسي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم، زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي، د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیولو تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیا نو حالت پرشتہ تاسو وو دا هم چې فکر وکړو تقریبا دوه شکل مخ کې نو په کلو کې هم دا سی وو چې د چا کا سر خو دې هم لو مې خپل کورنی ډاکټر ته وته په خې خو دې که زه تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی خپل کورنی ډاکټر ته تا نو دا شی ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه د پم دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کو ته الګمائن میډیسین وایي دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نولس سوه اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول د هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او که نه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څاروان صاحب زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې په کې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپله کلي خواته لاړم ما هغه حالت چې پخوانی حالت و ما هغه افغانستان مې ولیده ما هغه بېوزلي وه ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو ما هغه بېوزله ژوند و
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مې چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړي باندې ګران ده خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یو پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساس و چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی وای نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څو
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه بل دا یو مخه دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې وپتله زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو دپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ و خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري ډېره عظیمه ده ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته مانا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نه شي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپه راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندسفادینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې بیا ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوالیاس او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرټس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې مانا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتر مانا درلودله، د خوشحالۍ مانا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره، رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت کې هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ما ته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ما ته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یوه مرګونې ناروغي را پېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 3,500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت شي، یا کوم بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم چارمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح ده چې زما ارزو زما هیله تما دعا دا ده چې که اپور چې ژوند یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړمه او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کړمه بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چران صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم رامخه کېږي او بدې خاطرې هم رامخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نشي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونه له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بې ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقوري معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه شیان نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانټي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما یو کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنزوران چې وکړه راغل در ما ریسپشن ته ولاړ خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه مونږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنزور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنزور ناست و انتظار انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه دوی وویل چې ولې نه اورئ تاسې غږ نه دی کړی ول مونږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مان کتاب کی سور نری بے خائے سب منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سب جڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سٹوری نوی زندگی رے دل مانا چھ کتاب کی سٹوری نوی ہلتا خار دے سراغوں اوخ کا نشے تو یوال ہے غم دے نشے کارول ہے بے وزیدہ بے وزیدہ بے وزیدہ دوڑا سب درو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار چتر نہ نور نستا پدڑ کے نایا خود تا بند پوہے تاپ سترگو لا دے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پو غزل کے گرد شنڈے گنڈے لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا